ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تندې څانګې او د ازادۍ میلمه ځانګړی خبرونه. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې او د اقلیتونو، مذهبي ډلو، خبریالانو او د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړاوونه زیات کړي او د سوله ییز او باثبات افغانستان لرلیدې زیانمن کړی دی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارس د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپله ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې پوښتنه کړې چې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس. سکال د دې ورځې شعار وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډایه فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د هیواد روح او هویت په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي ګڼې آلې ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ټولنو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار اسد رژیم تر پرځېدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي دي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیره یک شنبه دمشق ته د حیات تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او مسکو ته د بشار اسد له تیښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ ډېره واکمني پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا د دفاع پخوانی وزیر د دې هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره د پوځي حالت په اعلانولو کې د همکارۍ په تور ونیول شو. د سیول یوې محکمې د بغاوت او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور د کیم یونګ هیون د نیولو حکم صادر کړی دی. د جنوبي کوریا د عدلي وزارت د جنوبي کوریا ولسمشر او د هغه همکارانو ته د جنایي تحقیقاتو او استیزات دوسی جوړې کړي او هغوی له هیواده له وتلو منع کړي دي. د جنوبي کوریا د ولسمشر لخوا تېره اونۍ په هیواد کې د پوځي حالت اعلان چې په ځپان د څلورو لسیزو کې لومړی ځل و یوازې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته پارلمان لغوه کړ. د کار په هیواد کې دننه سخت اعتراضونه وپارول. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریزو لوبو د لومړۍ د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په څلورو بجو د دې هیواد په پلازمینه هراري کې پیلېږي. د دوی ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 13 او دریمه د دسمبر په 14 پلان شوي دي. افغانستان او زیمبابوې به په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یوورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د ازادۍ راډیو په دې پاتې خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره زما مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه کې پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته خراب کومنت راکې مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري وایي په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف کوي تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته یې په خبره یې توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی و دوی بدې ردې ورته لیکلی. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی تاتلان وایي کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت څکه نه کوم چې زه یو څوک نه پیژنم ولې یې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه ښکنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبر راته وکي دا مو رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې کغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي که نه هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت یې املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي دغسې ځینې مسایل شته ستونزې شته ده چې املایي مشکلات شته خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري مطالعه وکړي خپل لیک لوست باندې املا باندې انشا باندې کار وکړي دا به سم شي
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي کومې خبرې په نظر کې ونیسي د سواد له اړخه د ادب له اړخه کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول سي
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې د ادب دی چې باید ادب ولري ادب وپیژني انسانیت وپیژني مثبته ګټه پورته کړي خی دا ډیره مؤثره تمامه شي مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي ښې ښې لیکنې کوي دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي ښایي یو څه زده کړي ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي
داسې چې ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي اغه لیکل هم سم نه وي املا هم ښه نه وي خپل دی یو ځوان په صفات څومره خوابدای کېږي خپل نور امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلې ده په افغانانو کې زه خو شخصا ډېر خوابدای کېږم ډېر زوریږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده نور نړۍ په څه بوخته ده خو زموږ افغانان په څه بوخت دي زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ نور دا وخت نه دی په ځان کار وکړئ په ځان بسیا شئ نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي واقعا زه خو ډېر زوریږم او ډېر دردېږم ځکه چې نور نړۍ وګوري د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دوی ته خامخا دردېږي دوی نور داسې څه نه لري دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکړم یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي په هغه کې ردې بدې ووایي
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي مونږ په سوچ کړی فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوي کې خیدا هغه به راوخلي دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي خبره به دکړي و به په شرمېږي ته چې خاص زت څه وای مو دا څه وای دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهي یو لامل دی دا خو بل هیڅ شم نه دی کچې ته دا خلک پوهې دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړي دل دا خو هغه خبره ده چې ما وسول زړه داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري لکه د مخکې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو دا چا خبره ما ورته په وستر کې کتل یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي دا دوی د کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ویلي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده دا کسې په ځان نه راوړي د ته هم دا ښه ښکارېږي څه فکر کوي په دې اکله
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول نو هغوی به داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به یې نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راسره شوي یا په داسې یو ځای چې
مطلب آلتا دوی باید سم اکیڈمک رستر شي هغه ځای کې دوی نی رستر شي نو دوی د فامیل موضوع ز فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې د یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه ذکات بده ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګو زب هغه ته بد معلوم شي ز فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې رزما دا خبره رزما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بده شي نو ځکه دا غوي ذهنیت دومره کمی دومره ټیټی چې دا خبره کول شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څه کولای شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي، لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم وګو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصه کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه، یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر مخپله کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلوسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې یو بې ځایه شاعري وړاندې کې که عکسونه اپلوډ ہے، نو دټس ویری ګوډ. خو اغه نور نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
بله، تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، یو خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشر کوي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کېږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړی دا نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ نیٹورک جوړ کړئ هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث نو نیٹورک کې جوړې کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او ورکشنه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې دې شنه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تر اوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زلاړه شم دغه کومنټونه ګورم واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شرمې کوم سترګې پټې کوم یا هغه صفه زه تیره کوم ځکه هغه ستلستل وړ نه ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی خو انسان د خپل لید یا د خپل نگاه یو څه ګوري کومنټ ورکوي کنه خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه د چا خوی په اړه د چا د سختو په اړه د چا د مشکل لا ته په هړه به دا نه پیږي کومنت به ورکړي هغه انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغه کې ځین خلکو خندا ورکړي او اول ته ما ته دسي دردونکې جملې لیک کړې وي واقعا زما زړه په کومنتونو دومره ودرېد دومره خپه شو څومره زه په بندیز نو ما خپه ما ویل ښه بندیز خدای به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسان و درد خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنت ورکړي د املاین شام غلط یو د خبرو کولو طرز نزداغه نزاکتا خبرې مې نزد چې تاسو سره سوال او جواب کې هغه به ماته دونه درد نه راکړي زه هم خو جاهل دي نه پیږي هغه انسان چې خپل یو زی ته رسیدنی مثلا نزد کړی کړی یا ته کومنت کوي یا صفه وګوري د ټولو نه ډیر خوشاله نشټ کړی او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر چې به معنا خبره به لیکلی د کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلس ټول باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنې شانه کې یو دوکان کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورمانو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه خو په ځینو ځایونو کې چې مثلا انجونی اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغي کې به منفی کومنټونه زه ډېر نه مړي زیاتې نه ما کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نشه کولې دی یو انسان زړه کې یو ښه خبره ورته او کې یو ښه کومنټ ورته ورکې تغیر پر خراب کومنټ ورکې ول دا غي زړه خپه کې کېدل شتا په کومنټ سره څوک دی د ګل کڅنګ چې ما مخ کې یادونه کوم یو پوسټ درس جکو یو چاره شخان را پسې کومنت جکو یعنی هغه باندې باندې زه خپه نشم کومنت باندې ما او ژر ما ویل دا ولی زما په نظر سره خو دا نه پوهی دا ځکه یو انسان پوښ زما په خبره باندې څوک زوري کی یا زاري کی اس کړه غلط کومنت یا خراب کومنت ورته نه ورکي دا هم د نه پوهی یو وجه دا یا چا باندې شخان او هل چاته خراب کومنت ورکول دا یو ډول نه پوهی دا یو ډول غلطی دا هیڅوک چاته د خراب خبرې حق نه لري هیڅوک دا حق نه لري چې پسې شخان او یو خراب کومنت ورکي زما په نظر سره دا جهل دی نه پوهی ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تیره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې بایس کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي.
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یا واضح خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا تل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو دوی خپه کیږي یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خرابو کومنټونو ته یا د چا خرابو نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خپه کوي چې ولې داسې وشو. یعنې باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي. مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي. دا دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دا خراب کومنټ، خرابه خبره که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، مس چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم، کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده، په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم. مې دی خو به څه داسې کمی نه وه، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده. نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې سوی ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ. نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټه خراب یا غلط کوټ راکوئ، دی حق خو ته نه لري. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خرابې خبرې وکړې. زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چوم، به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو. ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به د بحث وړ نه وو. زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بېخي بلاک کوم، له منځې یې ویستم.
داسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ، دوستان، ملګري ټول ګوري. څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه، زما پلار، زما مور هغه ګوري، وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو کار نه. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، بیا دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي، ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په ساتو سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې، پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې ایډیګانې لرلې، له هغې ایډیګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل، رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې ایډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوي، نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې، د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرې چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې کړي دي د دوه څخه ډېر غټ غټ تام کېږي د دوه څخه دا تام کېږي چې یو ښه خبره چاته وکړي یو حکومت چاته ورکړي داسې یو خبره چې پاغي باندې دا غي خويندې ورونه کورنۍ ملګری دوستان ټول نه ور باندې پخرو کې زما کشان له دوه څخه یو څه زده کې ځکه له دوه څخه تام کېږي تا کې دائم لا ان شان زده کړې دا د فرایز تک چې یو چاته خیر ورسېد د فرایز تک چې یو چاته نیک لار او خینه د لپاره چې یو چاته غلط کومنت ورکړي او ته خبر اوکې زما غوښتنه خو خپل ځوانان څخه دا ده چې هیڅ کله یو چا باندې منفي کومنت مه جوړوي که یو چا خبره هم غلطه وا منفي کومنت اجازه نه لري ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خراب خبره وکړي که یو چا خراب خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بره در باندې لګېدل تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوه د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سپیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سختو نه تېرېږي کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي نو هیله مې دا ده چې له دې څخه خلاص واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ
مننه تاسو نم ډېره زیاته خود جانې
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د ازادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم قدرمن اوریدونکو نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکې لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما میلما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی د ازادۍ رادیو د میلما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما میلما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومند دی لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلی مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم زما نوم محمد یونس مومند دی د کندهار ولایت پښپګم نه هي کې زیږیدل یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې په کندهار دربلی لیسې خبري غسوم وروسته درې د ننګرهار بایزي روشان پونتون څخه زراعت په څنګه کې تحصیلات کړې دي درغه ورسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې مې وځه اجرا کوم اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستیال او سرپرستم
تاسو چې د افغانستان د سوداګری په خونه کې یست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سهار چې کوم شنه زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم د کور جوړولو کمپني لرم په هغه کې مصرف یم سهار تقریبا دلمنځه ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم ورسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړي زه په خپل سوداګري خونی تنظیم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سی وي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیسون کې کم کاری ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات نه وي، یا د بعضې پاپریکو ابتتا وي، یا د بعضې تجارانو سره، احتجاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو د ورځې. د اتاق د سوداګرۍ د خوندي وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي، او هغه مشکلات چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کې. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زره غلی متاخته تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه ورځې انتخاب شویم چې د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني، او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي، او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کس راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې بیا خپل انتخابات کوي. تقریبا داز ما اوس تقریبا اووم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتیږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ دا خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې معافی کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپلې کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري، واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی، او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته، او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینوګل راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوسه پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې انشاءالله موږ خپل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې زموږ انجونې لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیمو بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتونو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو، درا وخته پورې چې موږ دلته یو، چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رفا لوري ته بیاي. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما اواز اوري، شاید دوی راسره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې را ته وکړي. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، دریم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته راغلی، ډېر ماشومان وو. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه او بله حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب. دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات یې څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. دغه کال مې نه دی پیت، خو زما د خره دغه 15 کال به وو یا به 14 کال وو، داسې زما په یادېږي. موږ تقریبا په لسم صنف کې وو او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو، او درس مو ویلي سره جین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو، او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخشي ګل محمد خان نومېدی، دا موږ ته د باندې لمر ته ناست وو، او دا د الجبر ساعت مو چې تیاری راځي او بمباری وکړي هرات وروزه یې ټوله بمبار کړه. او هلته یو سرای د حاجي عبدالله جان اکا سرای و چې هلته د مستریان پشکی کې وه، یعنې د شهیدانو چوک پسې د مشهور چوک دا بمبار شو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پورې رسېدلم، چون زموږ دوکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوه دوکان هم وه، یو پروژګای مومند و یو سات پروشي مومند و، چې دا دواړه ورځ زموږ مرحوم پلار حاجي صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم د خو تصادف دی. زه چې رالم زموږ خواته زیان نه ورسېدلی، خو د شهیدانو په چوک کې ډېر تلفات سوي، او دا یو ډېر یو عظیمه ورځ وه چې هلته سوي وه. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی، یعنې په کندهار کې په ډېر د مشکلاتو سره مخ وو، کله به په لارو کې به خلک د غلوس غلبه وه، او نه څوک تر کوره پورې چې به تللو هوانونه به راتلل. زما یو دوست دی محترم څرک صاحب، هغه یو وخت موږ د کور د دغه هرات ورځې پورې دغه پورې چې به تللو، هلته یو صحابه د والي کوټې وه چې سیمه چې د دې څه ډېر، او کندهار هوټل مخته د دې څه ډېر په زحمت تېرېدلو. زموږ کور په شهر نه و، هلته به دومره مشکلات پر دې لارې و چې هوانونه به وه، او مشکلات جنګي و. بیا چې رالی سولو خو تر هغه وروسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلار ډېر خوښ و، او زما محترمه احمد یې هغه دا خوښ و چې موږ باید دغه وکړو، موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو، او څنګه تعلیم خو بیا دې له الحمد خدای تعالی پزه دي، موږ هم کاروبار کوي. زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله، او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه، او هم در هغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي. افغانستان ډېر یو خراب شرایط تیر کړي دي. بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی، هم زه په خپل هلته په اوتاد شرط کې ما همکاري درلودله، او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی، زه هم په اوتاد ادارت کې وم چې هلته موږ مولوي عبدالرب صاحب دي خدای تعالی غیر کړه رحمت وګرځي، هغه زموږ رئیس و. نو بیا موږ هم دغه درلودله، دغه هلته ما وظیفه درلودله، چې بیا تقریبا په هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم، سن مې تقریبا 23 کاله یا 22 کاله. خو بیا هم په هغه وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات کول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوي یاست او که تاسو د یوه تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډېر داسې نه ډېر داسې عالي ژوند نه ډېر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوښښ کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوښښ دا و چې موږ ډېر باید داسې سخته وخته سو څه وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم هغه تللو درغو به مو اول دواره دوکان سره سموي بیا بېرته اته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوښښ مو کوي د هغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند د ستونزو او بې مشکلاتو نه سه ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم څه چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسولی دی او ډېر د الله پاک څخه شکر گزار یو ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور به تللو نو دا د خپل موټر کې و نو د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې دل سلکان خراب کړه نو دلته مو شپه وکړه سهار چې راکښته شلو لږ بېده سوي وو هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په د خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنې ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نشته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر پښالي دي. زه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1998 دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت فرګلته موږ هلته ورلو ټول شان ماته یو ډېر عجبه و او ډېر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل. هلته د هغو خلکو کار مې ولیدي او هلته چې ما ولیدل په هېڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي وه نه مې یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت د خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ویل تاسې دلته خو پولیس نشته. نو هغه یو اندی په هغه ګسټاوس کې چې موږ هغه ماته وویل چې موږ ټوله پولیس یو که موږ ټولې زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک وژوینو چې زموږ سره موږ ټوله پولیس کې ژو او موږ پخپله د پولیس سره همکاري و یقینا د ژوند لوړی ژوري هر څه لري ولې بیا هم تخفیف حالا څخه ډیر راضي یو.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځئ تاسو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه کولی شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد منبی خان مې دی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلی و هغه وخت موږ ته چې د اول سم موږ ته درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوچنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره خبرې کولې دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د آموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه هلته زما په خپل زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزه لا نوم یې دیده بل دا ګوت غونه مې دی چې بیا زه کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم ما دی په جرمني کې نه کړ پیدا واقعاً پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړې او پر ځای بابن نظام ولې یعنې په هیڅ نظام کې دا نشته چې د یو چا مځکه واخه او بل ته ورکړه د یو څه شی واخه بل ته ورکړه یو مشکلات. ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتونو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتلی کړو که تاسې د خیر کار وخت راله تاسې حتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنې که درکړم د افغانستان د سویس غوندې که سویس و بدخشان سره مقایسه کړي دا به نه وي چې دا ښار ته ورننوځې وګورې هینن یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسې ورننوځې چې هم غرونه وي هم کورونه وي او شنګیا وي او هم ډېرې اوبه وي. یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول وحان ته ولي بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره موږ نه سوي کولای چې ورې ولاړ شو ورې وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سلسل وایي او زموږ بعضې سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه وای اخیستوی او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وایي د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وایي که چېرې هغو ته خپله توجه کړې وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلي، زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا دا باید موږ شپېته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه پرچونیټي لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برق جوړ نکړو پر کونړ پر سیند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید د کونړ پر سیند باندې باید موږ سیند کو. موږ په میلیاردو ټنه کوله لرو، موږ ولې د کولې ته اپرچونیټي څخه برق نس جوړولې؟ دا هغه شان دي چې باید وکړو. هغه خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو یې کتاسې د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمنی اقتصاد مطالعه کوي، هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جنګي در مخه جوړه شوی یا ورسته چې دغه په حساب کړی دي د خلکو په کړی دي. دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود دغه شیر اوس په دنیا کې نسته. جنرال موټر کته سره واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نشو کولای چې په حساب تاسو کو نور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه را واخی، یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه سپیچ په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي او یا د یووالي خاطر ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه څه ستونزې پي. ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړې خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته لاړې. ولې بیا هم دلته کار کوي؟ تقریبا د اړتیر پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیره پنجشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت چکل دی، پیسې په کړي دي، خپله سرمایه راوړه او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړه. په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولی مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دې دا تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو پیسې داخلي مسایل چې په خپل دې سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې چې تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا په هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل دي چې رامنځته کړي دي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کړو او هغه خبرې باید پیل کړو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه نسو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو. افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د وسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي د غو ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي په خپله کوشش کوو چې پر تجارتی مسائل ډیر خبرې کوو، هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتی مسائل هغه موږ مستریدو، ولې موږ ته چې څه خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دی. تاسو وزیر صاحب، تاسو لطلی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري، ولې موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زی سي جی کوم جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل سپې په بل ملک ورته وکړو، یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ لپاره مشکلات دی، ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چمتو وي چې راسي، یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کباله موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ورته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په ازادانه که تاسې د افغانستان د په موټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو جنکې وویني چې مکتبو ته ځي، د کابل در شماله، د کابل در هرات، د کابل در خوست پورې تاسو به وګورئ چې په جوپو جنګي خپلو درسو ته ځي او درسو ته عمل کوشش باید دا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یوه کښتۍ کې سپاره دي. موږ باید د دغې کښتۍ د په اقتصاد په رسولو کې اقتصادي منافعو ته رسولو ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دي. تاسې دا هم باید سړی هېره نه کړي چې د افغانستان په یوه ځای کې به یو والي ولاړ وي، بیا به یو چا نه قبلوي، بېرته به را جواب کړي مرکز ته. اوس هغسې حالات نشته، اوس یو والي ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرې کوي. تاسې باور وکړئ، زه دا خبره در شاید ته کوم تکل سم وتنم. موږ ورغلي یو تقریبا د هغه اوس چې موږ ولاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار شوی دی چې والي ته وایي، هغه موږ ته په اقتصاد کې هره خبره وي. تاسې موږ ته وایي چې موږ در حل کړو، دا کندوز ته ولاړو، هلته مو لیدل په بغلان کې، په تخار کې، په بدخشان کې. یعنی ټولو د خصوصي سکتور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې هلته د علماو شورا شته، دا ټول شته. نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی، دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو.
ډېره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی دی، چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولی دی. او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یوځای شوي یو، او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې دپاره جوړوو، د سرطان دپاره جوړوو، د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده، او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده، وزارت سیاتامي همکاري ده، دا روختن به مجانیوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي، کڅه ډاکټران وي، کڅه په دې برخه کې مهارت لري. موږ به انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو، او انشاءالله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس ګریوان دي، او په دې کې لزر کسه د مابین ځدی او شپاره زره کسه خپل کورونه یې خپل پیسې د لاس ورکوي. بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو، او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي. ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو. د خیره تکل صاحب محترم، تاسو هم د افغان په سپات، او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي. د خیره سره پیژو.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.